د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډی بده نن د اتوار ورځ 2019 کال د اگست میاشتې 15 نیټه د وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي. د ماخام اونې میا په واشنگتن ډی سي کې د سهار 10 بجې دي. د سهار 11 بجې دي د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې به تاسو خبرو خلاول سرټکي.
په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. خو یو پاکستانی څېړونکی وایي د کشمیر ستونزه سیاسي ده او د خبرو اترو له لارې دی هواره سي.
جو سمجھدار لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے. یہ سیاسی معاملات ہیں.
پاکستان کې د پولیو 15 نوي کیسونه ریپورت شوې دي. په دې کې درې خیبر پختونخوا او د سین صوبې نه دي نوي کیسونه په داسې موقع ریپورت کیږي چې سبا نه به په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د پولیو پر ضد د ساتکو د درې ورځو مهم شروع شي.
او د نړۍ د وو غټو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 سرمشریزه غونډه په فرانس کې شروع شوې. دغه غونډه به د موسمي بدلون، چین، ایران او له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا په وتلو خبرې کوي.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. د سټریټ فر په نوم دغه ادارې په خپل رپورټ کې ویلي په جنوبي ایشیا کې د دوو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ روانه شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامنځته کولی سي. د رپورټ په داسې حال راغلی چې د هندوستان لخوا تر خپلې ولکې لاندې کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته د نوې جلی او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ډیپلوماټیکي اړیکې لندنی کچې ته راغلي او دوه اړخیزه تجارت درېدلی دی. خو په پاکستان او هندوستان کې څېړونکي وایي د کشمیر کشاله یوه سیاسي ستونزه ده او باید د خبرو اترو له لارې هواره سي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم د منځګړیتوب وړاندیز کړی و.
د خیبر پختونخوا، هنګو، شمالي وزیرستان او بنو زیلونا په ماشومانو کې د پولیو درې نوي کیسونه رپورټ شوي دي. د دې نه علاوه د سین صوبې حیدرآباد نه هم د پولیو د دوو کیسونو رپورټونه دي. د پاکستان د پولیو پروګرام چارواکو د دې کیسونو تصدیق کړی چې د سره سګنی کال د پولیو کیسونو شمیر 850 ته ورسېدو. په دې کې تر ټولو زیات 340 کیسونه د خیبر پختونخوا نه رپورټ شوي. د صحت چارواکي وای انکاری مور او پلار او ماشومانو ته په ګوتو جالي نخي د پولیو د کیسونو لوی علتونه دي. مهمه خبره دا ده چې دغه کیسونه په داسې وخت رپورټ کیږي چې سبا یعنی د ګل د ورځې نه به په ټول خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د درې ورځو دپاره د پولیو د څاڅکي ورکولو مهم شروع شي. د خیبر پختونخوا د پولیو پروګرام یو مشر ندیم جانوایی د مالکنډ، دیر او اپټآباد نه علاوه به په پاتې ویشتو ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی کیږي. د هغه وینا ده د کمپین هدف د صوبې 4.6 میلیونه ماشومان دي.
عوامي نیشنل ګوند ویلي د سوابۍ په شوه سیمه کې د وسلوالو لخوا د دوی د یوه سپین ږیري کارکوونکي له وژنې څخه دا خبره په ډاګه سوې چې په سیمه کې یوه ریبیا وسلوالې ترګرې ډلې منظم کیږي او د سیمې و امنیت ته خطر رامنځته کوي. نور تفصیل ریاض حسین راکوي.
د خان عبدالولی خان د قاپلی ملګری او د عوامي نېشنل ګوند سابقه سالار او د شوه یونین کونسل مشر محمد فضل په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوې دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د هغوی د وجنې پړه په خپل غاړه نه ده اخیستې. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر او په صوبایي اسمبلی کې د مخالفې ډلې غړي سردار حسین بابک په خیبر پختونخوا کې هدفي وجنې د پښتون قام په ضد یو سازش ګرځولې دي.
نو خلاف یو سازش ته د تشدد د لړۍ تاسو وګوري دا ایدل وی تاوازو کو بیا ډیره د افسوس خبر دی چې رز رنا خلق راشي په کلو کې په بازار کې او جل شي چې ته تحفظ حاصل نه دی او بیا بیا هغه تر خګر را خبرې کوي خلکو ته موبایل باندې دمکیانې مور کوي ټلیفون هم کوي پته موصولي په زورا خپل موجودګي خې ټارګټ کلینګ هم کوي. زما خیال دی چې دا د حکومت لپاره ډیر لوی سوالیه نشان دی. دا ډیر افسوس نه کړو دا لړۍ او درېدل پکار.
په پاکستان کې تر رهدا پوری په ترهګرې کې کیمرا غلي دي او حکومت دا ولري چې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې ترهګرې ته شکست ورکړی شوې ده. خو اوس یو ځل بیا په هدفي وجنو کې اضافه لیدل کیږي.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیسیون په بلوچستان کې ژورنالیستانو ته په ورپیښو ستونزو اندېښنې څرګند کړې او ویلې دي چې هلته خبريالان د وسلوالو ډلو او ریاستي ادارو ترمنځ بند پاتې دي او آزاد رپورټونه ورکولو کې له مشکل سره مخ دي. د کمیسیون په رپورټ کې په هغه نه آرام ایالت کې د فرقوي تشدد په زیاتوالي هم اندېښنه څرګند شوی او ویلې دي چې د حکومت لخوا د شیل ژکیو په وړاندې د تشدد د مخنیوي اقدامات عارضي دي. رپورټ زیاتوي چې په روس ښکال بلوچستان کې 1540 څخه زیاتې په زور د بدرکیو پیشره مستسوي وي او حکومتي کمیسیون یوازې د 101 پیشو اوریدنه کړې ده.
د نړۍ وسنتی ملکونو ترمنځ د جی 7 غونډه په فرانس کې روانه ده. د غونډې شروع کېدونه مخکې د صدر ټرمپ له طرفه په فرانس کې د تجارت په فرانس د تجارتي ټیکس تړه کې د لاسه عالمي مشرانو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د جی 7 ملکونو مشران د وړاندې نه د ماحولیاتي بدلون چین او ایران سره په معامله روس بیا نه د جی 7 برخه جوړولو او د برگزیت په سر اختلاف لري. په دې لنډ تفصیل بختور شانه ورو
سړونکو وايي د فرانس په تاریخي کارخانو د بندیزونو غواخ د جی 7 غونډه د تاوتریخوالي سره مخ کړی ده. د دې ترڅنګ د ایران او چین سره سړه ولاره وشي او روس څنګه بیرته دغه ډله کې ورګټ کړي شي او بل دا چې برتانیا به سړه ول د یورپی یونین نه وستل شي، دا ټول داسې پښتنې دي چې د جی 7 په غونډه کې پرې د ټولو مشرانو سلا کې دل ډیر ګران دي. سړونکو وايي د امریکا لخوا د ملګری هیوادونو سره د تجارت او ټیکسونو په سر روانو شخړو لکبل د جی 7 غونډه کې بے باوري ده. د یورپی کونسل مشر ډانل ټاسک خبرداري ورکړې د جی 7 د هیوادونو په خپل میانس کې روانې تجارتي کشالې به د دغه هیوادونو ترمنځ بے باوري نور زیاته کړي. خغلی ټاسک ویلي دا به ډیره ګرانه وي چې ټول مشران په یو خبره سلا شي. بلخوا د فرانس صدر میکران هم ویلي د صدر ټرمپ او ځین نورو مشرانو سره په بنیادی مسلو د اختلافونو لکبل به د غونډې وروستو ګډه اعلامیه هم نه جاری کیږي. دا به د جی 7 په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د غونډې وروستو به ګډه اعلامیه نه جاری کیږي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې. نن په فرانس کې د جی 7 غونډې په موقع د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن سره هم د سحر په ناشته لیدلی. بوریس جانسن ته په یو موقع د امریکا صدر د برتانیې ټرمپ ویلی وو. صدر ټرمپ د برتانیې د یورپ نه د جدا کېدو یا برگزیت په حق لا ویلی بوریس جانسن د دې کار د پاره تر ټولو مناسب تنده او هغه ته په دې معاملې کې د هیڅ قسم سلام مشورې ضرورت نشته. په ملاقات کې بوریس جانسن د برتانیې د سامانونو د امریکا مارکیټ ته رسایي خبره هم وکړه چې موجوده کې برتانیې امریکایي مارکیټونو ته اسانه رسایي نه لري. د بوریس جانسن د برتانیې وزیر اعظم جوړیدو پس د دوه مشرانو ترمنځ اړمبنې ملاقات وو.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د جی 7 یا د وو غټو اقتصادي هیوادونو د غونډې په څنډو کې ملاقات کړي خو څه اقتصادي تړون ته د رسیدو اعلانیه نه دی کړی. صدر ټرمپ ویلي چې دوی په یو لوزنامه کار کوي او ډېر ورته نږدې سوي دي.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ بیا د حکومت پر ضد احتجاجونو تیاریاں روانې دي. رويټرز خبري ایجنسی وايي بیګا د خالی پښپا پولیس یو کم دیش کسان نیولې هم دي. پرونشوي مظاهرو کې تشدد هم ښکارې دوه ځکه چې په سونو مظاهره کوونکو توري جامې اغوستې وي او په لاسونو کې ډانګي هم راغستې وو. مظاهره کوونکو خورولو د پاره په پولیس اوخ کې بیان کې ګیسونه استعمال کړه. بلخوا چین د برتانیې د سفارتن سایمون اچنګ هم پرې خوده ده چې د چا په گرفتاری حالت نور خراب شوی وو. هغه د چین په شینزین کې 15 ورځې گرفتار وو او چین وايي د امنیتي انتظامی قوانینو سرغړونه کړې خو چنګ ته په عدالت کې د خپل دفاع حق نه وو ورکړی شوی.
حزب الله ډلې ویلي د اسرائیل دوه ډرون الوتکې د شپې له مهاله په لبنان کې راغورځېدلې دي چې پکې یوه بیروت ته نږدې د حزب الله د رسنیو په مرکز کې نښته ده. د ډلې ویاند محمد عفیف د ای پی خبری ادارې ته ویلي چې دوی دغه نخو وشتلې دي او نه یې چاودولې دي. اسرائیل په ډرون برید باندې تر اوسه څه نه دی ویلي. د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلي ډرون برید د دوی د هیواد د خپلواکۍ په ضد او سیمه ییز ثبات ګواښ دی.
جنوبی کوریا په هغه لانجمنو جزیرو د دوه ورځو جنگي مشکونه شروع کړی چې جاپان یې هم داویدار دی. په کوریایي ژبه کې ډاکټو او جاپان کې تاکیشیما په نوم دغه جزیرو باندې د دواړو ملکونو ترمنځ د ډېرې مودې نه د قانوني اختیار جنگ روان دی. دغه جنگي مشکونه د نن نه شروع شو. د دواړو ایشیایي ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی پس د هغې شروع شوی چې د 1910 نه 1915 پورې جاپان په کوریایي جزیره جبري قبضه ساتلې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جبه د قدرمن اوردوګو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوریته په امریکا کې د سړنې وی ادارې اندیشنه څرګند کړي چې د کشمیر په کښاله د هندستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیئي جګړې خطر زیات شوی د سټریټ فور په نوم دغه ادارې په خپل رپورت کې ویلي په جنوبی ایشیا کې د دوو نیوکلیئي ګاونډیو ترمنځ روانه شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامنځته کولی شي تفصیل ورباندې ارشد حسین له اسلام آباد راکوي
یو امریکنی تنک ټینک خبرداري کړي چې د هندستان د واک لاندې د کشمیر د اوسنی صورتحال لقبله د هندستان او پاکستان ترمنځ د جوهري جنگ خطرې سیوا شوی او په کشمیر کې موجوده کشیدګي په جنوبی ایشیا کې د جوهري وسلو د کارې دو یو بسري جوړی دی شي وتلې امریکنی تنک ټینک جیو پولیټیکل انټيليجنس پلیټ فارم او سٹارټ فور په خپل تازه رپورت کې د کشمیر لانجه د کورنې یا د پاکستان او هند ترمنځ د خپل مین زکشاله برعکس دا د نړیوال امن او سلامتیا مسله ګرځي ولی دا رپورٹ وای چې په جنوبی ایشیا کې د دوه جوهري طاقتونو ترمن د جوهري جنگ اندېښنې هغه وخت لا نورې زیاتې شوې چې کله د اگست 14 نیټه د هندستان د دفاع وزیر راجنات سنگ د جوهري وسلو د لومړي نه استعمال د تګلارې د نظرې څخه پشاشو او ویل چې دا پریکړه به د راتلونکو حالاتو پر رڼا کې کوي ښکار دی چې امریکایي تنگ ټینک او نړیوالو رسپانو د هندستان د دفاع د وزیر دا بیان یو جنگي دړکا ګرځولې ده د امریکې تنگ ټینک دا رپورٹ په داسې که مخه تراغلی چې د کشمیر د لانجې په سر د پاکستان او هندستان ترمنځ خپل منځ خبرې اولی کې بیخي قطع شوی دواړو هیوادونو د یو بل سفیران روخ کلی او خپل منځ تجارت هم ودرولې دي او په لاین اف کنټرول د دواړو هیوادونو ځواکونه روزانه په یو بل ډزې کوي د کشمیر میډیا سرویس د رپورت تر مخه نن د اتوار پر ورځ هم د هندستان د ولکې لاندې کشمیر کې په یو شته مروس کرفیو پر ځای وا او د ټلیفون ټي وی او انټرنیټ سرویسز هم تړلې شوی د امریکایي ټینک په دې رپورت کې ویلي شوی چې د هندستان او پاکستان سره ټیک ټیکل جوهري وسلې دي چې دواړو خواو ته پوځي کمانډران د جنگ په میدان کې د آبادې یو لوی برخه په نخښه کولی شي د پاکستان او هندستان ترمنځ د جوهري جنگ سمره امکانات دي په دې اړه د پاکستان د پوس په خوانی جرنیل لیفټیننټ جنرال لټایټ تلت مسعود ډی ریډیو توای د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوهري جنگ خطو امکانات له هغه رستو لا نور زیات شوی چې کله د پاکستان او هندستان ترمنځ د خبرو لړۍ بیخي ودرېدل
یہ ادارے نے کہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل جائیں تو یہ میرے خیال میں یہ تجزیہ صحیح ہے وہ کئی عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے اسی لیے تو سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھدار لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے یہ سیاسی معاملات ہیں
هغه وای زما په اند دغه تھنک ټینک سیړنه پر زیاده او زکه خو د نړۍ په همشران تل دواړو هیوادونو ته وای چې دا کشاله د خبرو اترو او په سیاسي کچا هواره کی او دا کشاله د جنگ اړخته وړل نه دی پکار ولې چې کله په جنگ کې دوه جوهري طاقتونه ملوث کیږي نو دا نه یوازې سیمه بلکې ګرد لیتا یو خطرہ جوړی دی شي خکار دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وړاندې ورځو کې امریکایي اخبار نیویارک ټایم سره مرکه کې هم دا اندېښنه څرګند کړې و چې هندستان د پاکستان د واک لاندې کشمیر ته د نن خپل ځواکونه ورننه وستل شي او د جوهري جنگ اړخته په اشاره کې ویلی چې په پاکستان د برید په پایله کې به بیا دا ممکن نه وي چې دا جنگ محدود پاتې شي د اتوار پر ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري هم د پاکستان او هندستان ترمنځ د جنگ خطو اندېښنه
ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی یہ دنیا اس کو اگر ڈائلیوٹ نہیں کر سکتی تو جو نتائج ہیں بھگتنے کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور پھر باقی دنیا کو بھی تیار رہنا چاہیے
ہغوائی دا وقت دو جمہوری طاقتونا یو بلتا برندستر گی ولال دی او کو نڑے دا توتری خوالی راکم نکلو نبیا منگ دا دی جنگ نتیجو تا تیاریو او نڑے دی ہم زان تیار ساتی دا پاکستان دا فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا پرون گلگت بلتستان کی دا فارمیشن ہیڈ کوارٹر دا سفر پما حال ویلی وو چې هغه په مشرقي پوله د راپیخو خطرونو خبر دی او د هندستان له اړخه د هر قسمه جاریهیت د مخ نیولو لپاره په بشپړ ډول تیار دی اخوا د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اقوام متحده جنرال سیکرټری سره هم پرون په ټلیفون خبرې اترې کړې او هغه د هندستان د انتظام لاندې د کشمیر د حالاتو خبر کړی دی
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پته ده وی او ای دی وا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړي
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. سبا له په خیبر پختونخوا کې د پولیو پر ضد د ساسکي ورکولو د درې ورځو مهم شروع کیږي، خو نن یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې هنګو شمالي وزیرستان او بنو کې د پولیو درې او سند صوبې په حیدرآباد کې د پولیو دوه نوي کیسونه رپورټ شوي دي، چې ورسره سګنی کال وسه پورې پاکستان کې رپورټ شوي د پولیو کیسونو شمیره 85 ته ورسېده او تر ټولو زیات پکې یعنی سلور سلویخ د خیبر پختونخوا نه دي. حمید الله په تفصیلی رپورٹ راکئی.
د ګل دورې نه اپیل کېدون کې د پولیو د مخنیوي د ساسکو د روزنې کمپاین با د هیواد د نور برخو پرنګ د صوبې په وی ضلعو کې تر سره کیږي. د پولیو د مخنیوي د صوبایي پروګرام چارواکي ډاکټر ندیم جان وایي دا کمپاین با د ایبټ آباد، ملکن او د ضلع نه علاوه د صوبې په نور ټول ضلعو کې وي. د درې ورځو د کمپاین په مهال دا ویکسین د شپږ سلویخ لکه ماشومانو ته رسولو هدف ټاکل شوی دی. تر اوسه په ټول هیواد کې سخت کال د سلوي ماشومان پولیو وهلي دي. د کې سلور دیش په پښتونخوا، په سند او پنجاب کې درې درې او په بلوچستان کې دوه ماشومان پولیو وهلي. په پښتونخوا کې بیا په بنو کې شپاړس پښتانه ماشومان، په شمالي وزیرستان کې شپږ او په تورغر ضلع کې پنځه پښتانه ماشومان پولیو ټول عمر رنځور کړي. د بنو ډیپټي کمشنر عطا رحمان د بنو دولس نه غوښتنه کوي چې په ضلع کې د پولیو د خورې شوې وبا مقابله یوازې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو د لارې کې دي شي،
او خصوصا په بنو ډیسټریکټ کې دا ډیره زیاته خوره شوې ده. د دې خاص وجه دا ده مور او پلار د پولیو قطرې او دا چې کوم حفاظتي ټکی دي دا غینه انکاریان دي. دا مونږه صرف او صرف د دغه پولیو ویکسین او حفاظتي ټکو په وجه باندې مونږه د دې روکتام کولې شو. ټول ملکونو دا وبا د دغه پولیو ویکسین او حفاظتي ټکو په وجه باندې د ملک نه دغه وبا ختمه کړې ده. دا حفاظتي ٹیکے او دا پولیو ویکسین دا ہر لحاظ سرا محفوظ دی او تاسو دا خپل ماشومان لا ورکول شي.
چارواکی وای دا وخت یو غټ امتحان او زمیخت انکاری والدین خپل ماشومان ته د ساس کو ورکول د پاره بیا رضا کول دي. سخ کال په پیښور کې په 28 اپریل د پولیو د ساس کو پر ضد یې پروپاګاندا رستو انکاری والدین په شمیره کې ډیر زیاتوالی لیدل کیږي، او د 28 اپریل رستو دا د پولیو پر ضد د ساس کو ورکول وړمبنې کامی کمپاین دی. حمید الله، وی وی ڈی ون نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
صف امریکا جو دا خبر منوردونکو خبرونه لا دوام لري، او سم د خیبر ضلع ولوري ته ځو چیر چې په باړه تحصیل کې تر شپاره سو څخه زیات هغه محصلین یا زده کوونکي چې لسم کلاس یې پاس کړی دی هغه په یوازینی ډیګری کالج کې د سیټونو د کمیله عمله له داخلو څخه به برخه پاتې سوی دی، او دا ډول هغوی نسی کولی چې خپل د زده کړو چارو ته دوام ورکړي. تفصیل ور باندې ابراهیم شنواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر ضلع ترهګرۍ زپری تحصیل باړه کې د الکانو یوازینی ډیګری کالج کې د یولسم صنف یا فرسټ ایئر د پاره د څوکۍ یا سیټونو کمی له وجې د سیمې د یو نیم زر نه زیات په لسم امتحان کې پاس شوي الکان د داخلو نه بے برخې پاتې شوي. په دغه سیمه کې د تعلیم د چارواکو په وینا سخت کال د میټرک په امتحان کې د باړې قریبا 250 هاي سکولونو نه په کومه کې چې 12 حکومتي هاي سکولونو نه او باقي پاتې شخصي سکولونه شامل دي لږ تر لږه 1902 الکان پاس شوي وو، خو د باړې په کوهي شهرادر علاقه کې وازنه ډیگری کالج کې د فرست ایئر د پاره فقط 360 سیټونه موجود دي چې لوجه باقی پاتې قریبا 1400 محصلین د داخلو نه به برخه پاتې شوي. هم د باړې سره تعلق لرونکو یو سلو سرلیش جنکو محصلینو هم سخت کال د میټرک امتحان پاس کړی او د جنکو د پره د اکاخیلو په کلنګا علاقه کې یو هایر سیکنډري کالج موجود دی خو تر اوسه دغلته داخلي نه دي شروع کړی شوی. د الکانو محصلینو په کوهی شهادت ډیگری کالج کې د داخلو نه بے برخې پاتې کېدو په حق له ځای د خیبر سټوډنټس ارګنایزیشن یو عہدیدار زاهد الله وایس اف امریکا ډیوته وویل چې په دغه کالج کې د سیټونو اضافه کولو ترڅنګ باید د سیمې نور ځینې ځایي سکولونو ته د هایر سیکنډري سکول درجه ورکړی شي. دغه کالج د عملینه ترلاسه شو معلومات لومخه د محل په کوهی شهادت ډیگری کالج کې د یولسم صنف نه تر 14م صنف تقریبا 1100 محصلین تعلیم ترلاسه کوي. د چا د پاره چې فقط شل لیکچرران موجود دي او د نورو تقریبا 15 استادانو څوکۍ خالی دي. د کالج د پرنسپل څوکۍ هم سخت کال په جنوري کې خالی شو خو تر اوسه نوې پرنسپل نه دی ګمارلای شوی. د لری پرتو علاقونو راغلو محاصرینو لپاره فقط دغلته 44 د استوګنې کمرې دي او د پرنسپل د کور ودانۍ هم لکه د کالج د نورې ودانۍ د کال 2010 نه پس د ترهګرۍ په یو پیخه کې الوزول شوې وه کومه چې تر اوسه دوباره نه ده تعمیر کړې شوې. البته د کالج د ودانۍ زیاتره برخې بیا تعمیر کړې شوې دي. باړې ته د کډوال واپسې نه پس د کوهی شهادر کالج په کال 2014 کې دوباره پرانستل شوی وو. د سیمې مشران محاصرین او د هغوی خپلوان یې چې د سیټونو کمې مسلې سوسو والد تعلیم د محکمې چارواکو په پام کې راوسته خو تر اوسه په دغه د کابور وصول د پاره کوم ګامونه نه دي پورته کړی شوی. په خبره د تعلیم د محکمې چارواکي منی چې کوهی شهادر کالج کې د سیټونو د کمې لوجې ځای محاصرین د مشکلاتو سره مخ دي خو هغوی زیاتوي چې د فندونو د کمې لوجې هغوی د پاره فلحال دا ممکن نه ده چې په سمدستي توګه د داخلي سیټونو اضافه کړی شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
خبر کو د افغانستان د امن د افغانستان امن د پاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیل زاد د عالمی میډیا د رپورټونو رد کړی چې ګنې امریکا او طالبان په افغانستان کې د 14 میاشتو په یو ارزي حکومت جوړولو رضا شوی دی. د دې خبريال حکمر روان په سیرن کارانو سره خبري کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذ زلمی خلیل زاد د هغه راپورونه چې ګواکې د قطر په مذاکراتو کې د امریکا او طالبانو ترمن د موقت حکومت په جوړېدو هوکړه شوې رد کړې دي. د سولې د نام پړاو مذاکرات چې د تیرې پنجشنبه په ورځ پیل شوی و د الجزیرې تلویزیون ویلي و چې امریکا او طالبان په افغانستان کې د 14 میاشتنی موقت حکومت په جوړېدو سلا شوې دي. خلیل زاد د همدې راپور په تړاو په تازه ټویټ کې چې پرون یې کلی ویلی انتقالی حکومت په تړاو هیڅ کومه خبره نه ده شوې. د سیاسي چارو چړونکو نظر محمد مطمئن لاډیوی سره خبرو کې وایي د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحثونه کڅو هم تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمن نه دي شوي خو ښایي چې دا او دې ته ورته نور مسایل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بحث لاندې نیول کیږي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د موقت حکومت پر سر باندې خبرې نه نتیجې ته رسیدلې او نه بحثونه ورباندې شوي. پرته له شکه چې امریکا د یو موقت حکومت په لټه کې و او دا ورته ترجیح ورکوي خو د طالبانو له خوا نه داسې معلومېږي چې هغوی به د افغان حکومت د راتلونکي په اړه باندې په بین الافغاني مذاکراتو کې له افغانانو سره خبرې کوي.
د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د انتقالي حکومت د جوړېدو د پریکړې په اړه خپره شوي رپورټونه په داسې حال کې رد شوي چې د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې افغان سولې په اړه د نم پړاو مذاکرات دوام لري. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکی وحید مجده وایي طالبان امریکا ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ هغه مهال رامنځته شو چې طالبانو له خپلې غوښتنې څخه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره لومړی شپږ میاشتې او بیا وروسته نه میاشتې ټاکل شوي وي له خپلې غوښتنې په شا شول.
هغه وخت چې بهرنۍ قوتونه د افغانستان نه د وتلو په حال کې دي او قرارداد امضا کېږي چې دوی باید لاړ شي د اوربان مسله سي د طالبانو غوښتنه دا ده چې په هغه وخت کې چې قرارداد امضا کېږي د هغه نه وروسته بهرنۍ قوتونه باید افغان ځواکونو سره باید هېڅ ډول اړیکې او ارتباط ونه لري او ورسره مرسته ونه کړي.
د یو بل رپورټ له مخې په کابل کې امریکا سفیر بلخ ته د سفر پر مهال پرون ویلي چې امریکا ته په افغانستان کې انتخابات او سوله دواړه مهم دي خو سوله ځکه ورته لومړیتوب لري چې افغان ولس یې غوښتنه کوي. سفیر جنباس له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په مزار شریف کار کې ویلي امریکا هڅې کوي تر څو افغانانو ته داسې چان چې په هغې سره دوی خپل منځي اختلافات له منځه یوسي برابر کړي. نوموړی وایي واشنګټن په افغانستان کې د یوې داسې دایمي سولې تلاش کوي چې د هغې موافقه افغان ملت ته د منلو وړ وي. د جنباس په خبره کچېرې د سولې په مذاکراتو کې زیات پرمختګ نه و راغلی امریکا د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کېدو نه هم ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشریز انتخابات ټاکل شوي چې د سپتمبر په 28مه نیټه ترسره شي او د رپورټونو له مخې ښایي چې له انتخاباتو وړاندې د افغانستان د سولې په اړه یوه موافقه د اړوندو ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو په اختر کې پاتې سوي څاروي چیرې تللی دي دا ټوله حال راکوي ملک وکاس په دې رپورټ کې.
پروس کال چې د قربانۍ څاروي کم شوي وو او د لږو څارو نه بېپاریانو غټې ګټې ترلاسه کړې وې نو سخ کال هغوی ډیر مال واغسته او چې هغه خرڅ شو نو نور یې راوسته او د غټ اختر نه مخکې نرخونه پرېوتل ولی چې مال زیات وو ډیرو پکې اوې کچرې پاتې شو نو د قصاب په لاس به یې خرڅ کړي. حکم چې تړلې بیوپاریان دي او ټول کال صرف د سارو روزګار کوي هغوی خپل پاتې مال شپانو ته حواله کړ په دې تما چې ګران شي نو بیرته به خرڅ کړي. نور خان چې د وړو سارو کار کوي هغه ته ډېرې ګټې د سارو په شکل کې پاتې دي. د قربانۍ د ګاک نه بچ شوي دي خو ډېر قیمتي دي. هغه دغه ساروي په نوخار کې یو شپونکی پسې راوستې دي وایي چې ښه نرخ یې ورته ملو نه شو.
ماته وګوره اتیا زره روپۍ راکوړي اوس خو بدی هغه شپېته زره په توره کوي شو یو د سره بل نو هغه وړوکې وو او دا د ډېر قیمت وو دې موږ راوس دی رمکې پرېښود چې کله موږ بس بچپم ته وایلو کال لپاره نسل به لکه زیات شي او په کم قیمت هم خرڅوم نه لکېدم نه بلا خواري مو سره کاري سر کړی وو نو بس دې موږ خرڅ نه کړې موږ راوستو او دې رمکې پرېښود.
مکمل وای هر هفته دې د پنجاب نه لنګې بلار به راولي او دلته خرڅوي کچر ساروی ورته وچی نو دلته په ساتن اور کی
مونږه د لنګو بلار بو چی لو کار کو مونږ ته کوم ساروی پاتې شي نو هغه مونږ دوی لراولو چې کله بیا دوی سره بلار به شي بیا مونږ واپس بوزو او خرسي کو.
شوکت چی او شپون کې دی او د بلار د وخت نه د بیپاریانو دغه ساروی په نیمه ګټه ساتي چې هم دغه ازلی روزګار دی.
هانو بدغه د مونږ غړا کنه چې بلی کې پیوینو بس د مونږ غړا شي اکه مالک سینی دی لا تیر غړی دغم پکې کوو دارو درمل جی مند بھائی چې بس اوس په پله زره ساروی شی وي او په 2000 خرشي په زر سره مالک شو زر زمون شي.
ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز نوخار.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په امریکا کې د سړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. خو یو پاکستاني څېړونکی وایي د کشمیر ستونزه سیاسي ده او د خبرو اترو له لارې دی هواره سي.
جو سمجھدار لیڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے، یہ سیاسی معاملات ہیں.
پاکستان کے دا پولیو 15 نوی کیسوں رپورٹ شوی پدے کے درے خیبر پختونخوا اور دوا سین صوبے ندی نوی کیسوں پدا سے موقع رپورٹ کی گی جی سبا نبا پا خیبر پختونخوا اور قبائلی ضلع کے دا پولیو پر زد تساس کو دترے ورزو مہم شروع کی گی.
او د نړۍ د وو غټو اقتصادي هیوادونو یا جی 7 سرمشریز غونډه په فرانس کې شروع شوې. دغه غونډه به د موسمي بدلون، چین، ایران او اروپای ټولنې څخه د برتانیا په وتلو خبرې کوي.
او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په امریکا کې د څېړنې یوې ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې د کشمیر په کشاله د هندوستان او پاکستان ترمنځ د نیوکلیایي جګړې خطر زیات شوی. د سټریټ فار په نوم دغه ادارې په خپل رپورت کې ویلي په جنوبي ایشیا کې د دوو نیوکلیایي ګاونډیو ترمنځ روانه شخړه نړیوال امنیت ته خطر رامنځته کولی شي. د رپورت په داسې حال راغلی چې د هندوستان لخوا تر خپلې ولکې لاندې کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو وروسته د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. ډیپلوماتیکي اړیکې لاندېنۍ کچې ته راغلي او دوه اړخیزه تجارت درېدلی دی. خو په پاکستان او هندوستان کې څېړونکي وایي د کشمیر کشاله یوه سیاسي ستونزه ده او باید د خبرو اترو له لارې هواره سي.
د خیبر پختونخوا، هنګو، شمالي وزیرستان او بنزیلونا په ماشومانو کې د پولیو درې نوي کیسونه رپورت شوي دي. د نه علاوه د سین صوبې حیدرآباد نه هم د پولیو د دوه نوي کیسونه رپورټونه دي. د پاکستان د پولیو پروګرام چارواکو د دې کیسونو زستی کړی چې د سره سګنی کال د پولیو کیسونو شمیر 85 ته ورسېدو. په دې کې تر ټولو زیات 40 کیسونه د خیبر پختونخوا نه رپورټ شوي دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن په بلوچستان کې د ژورنالیستانو ته ورپېښو ستونزو باندې اندېښنې څرګنده کړې دي او ویلي دي هلته خبریالان د وسلوالو ډلو او ریاستي ادارو ترمنځ بند پاتې دي او آزاد رپورټونه ورکولو کې له مشکل سره مخ دي. د کمیشن په رپورټ کې په هغه نه احرام ایالت کې د فرقوي تشدد په زیاتوالي هم اندېښنه څرګنده شوې.
د نړۍ و سنتي ملکونو ترمنځ د جی 7 غونډه په فرانس کې روانه ده. د غونډې شروع کېدو نه مخکې د صدر ټرمپ له طرفه په فرانس د تجارتي ټیکس تړه کې د لاسه عالمی مشرانو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د جی 7 ملکونو مشران د وړاندې نه د ماحولیاتي بدلون، چین او ایران سره په معامله، روس بیا نه د جی 7 برخه جوړولو او د بریکزیت په سر اختلافات لري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د جی 7 یا د وو غټو اقتصادي هیوادونو د غونډې په څنډو کې ملاقات کړي، خو څه اقتصادي تړون ته د رسیدو اعلان نه دی کړی. صدر ټرمپ ویلي چې دوی په یو لوزنامه کار کوي او ډیر ورته نږدې سوي دي. د جی 7 هیوادونو غونډه په فرانس کې روانه ده. د امریکا تجارتي استازي تر ملاقات لمخه ویلي چې دوی له جاپان سره په تجارتي لوزنامه باندې کار کړی دي او یو موافقې ته نږدې دي.
نن په فرانس کې د جی 7 غونډې په موقع د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن سره هم د سهار په ناشته لیدلی. بوریس جانسن ته په یوه موقع د امریکا صدر د برتانیې ټرمپ ویلی وو. صدر ټرمپ د برتانیې د یورپ نه د جدا کېدو یا بریکزیت په حق له ویلي بوریس جانسن د دې کار لپاره تر ټولو مناسب تندې او هغه ته په دې معامله کې هیڅ قسمه سلا مشورې ضرورت نشته.
حزب الله ډلی ویلي د اسرائیل دوه ډرون الوتکې د شپې له مهاله په لبنان کې راغورځېدلې دي چې پکې یوه بیروت ته نږدې د حزب الله د رسنیو په مرکز کې نښتې ده. د ډلی ویان د محمد عفیف د ای پی خبري ادارې ته ویلي چې دوی دغه ډرون الوتکې نه خو ویشتلې دي او نه یې چاودولې دي. اسرائیل پر ډرون برید باندې تر اوسه څه نه دي ویلي. البته د لبنان وزیر اعظم سعد حریری ویلي ډرون برید د دوی د هیواد د خپلواکۍ په ضد او سیمه ییز ثبات ګواښ دی.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ بیا د حکومت پر ضد د احتجاجونو تیاریانې روانې دي. رویټرز خبري ایجنسی وایي بیګا د خالی په شپه پولیس یو کم دېرش کسان نیولې هم دي. پرون شوې مظاهرو کې تشدد هم ښکارېدو ځکه چې په سونو مظاهره کوونکو تورې جامې اغوستې وې او لاسونو کې ډانګې هم راغستې وو. مظاهره کوونکي خورولو دپاره پې پولیس اوښکې بیونکي ګیسونه استعمال کړه. بلخوا چین د برتانیې د سفارت تن سایمن چینګ هم پریښودی دی چې د چا په ګرفتارۍ حالات نور خراب شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. مختار خلیل به تاسو ته وړاندې کوي چې نن هغوی کومه موضوع ستاسو لپاره خوښه کړې ده.
دوه کاله وړاندې په نن ورځ یعنی په 25 اگست د برما فوج برما کې د میشته مسلمانانو په راکین صوبه کې د دوی بې درېغه قتل عام وکړو. د برمی فوج د قتل عام د لاسه په لکونو روهینګیا مسلمانان د برما نه گاونډي ملک بنگلاديش ته په مهاجرت لاړل. دا لکونه روهینګیا مهاجر چې د بنگلاديش په مهاجر کیمپونو کې ډیر د عذاب جون تیری نن د روهینګیا مسلمانانو په برما کې د فوج د لاسه د شوی قتلان دویم کال مانځي. د روهینګیا مسلمانانو د قتل عام د دویم کال په پوره کېدو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیرا په ویب پاڼه د برما د یو نامتو لیکوال ماونګ زارنی یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د عالمی برادرۍ چین او هندوستان کې په مسلمانانو په کېدونکو ریاستي ظلمونو په سترګو پټولو برما یا میانمار هم په خپلو مسلمانانو په ظلمونو کولو ډاډه شوی دی. ماون زارنی په الجزیرا ویب پاڼه د خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې برما کې پر روهینګیا مسلمانانو د ناترسه ظلمونو کولو په سر د برما فوج نه څه مضبوط تپوس نه دی شوی. خو نن سبا داسې یو خبر خور دی چې د جرایمو د مخنیوي بین الاقوامي عدالت برما کې پر روهینګیا مسلمانانو د برما د فوج د لاسه په کېدونکو ظلمونو د پلټنو کولو فیصله کړې ده. عدالت په کال 2018 2019 کې د 9,00,000 روهینګیا مسلمانانو د خپل وطن د برما د پریښودو او بنگلاديش کې د مهاجرت د جون اختیارولو او د بنگلاديش په مهاجر کیمپونو کې هم په دغو روهینګیا مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو د پلټنو کولو پوخ نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو لوی اسمبلی د 28 ملیونو ډالرو په خرج د یوې داسې بین الاقوامي آزاد ادارې قائمولو منظوري ورکړې ده چې هغه پر روهینګیا مسلمانانو د برما د فوج د شوو ظلمونو ثبوتونه راغونډ کړي. دین علاوه دنیا کې د هر طرف نه دا اوازونه هم شروع شوي دي چې د برما خلاف دي د انصاف په بین الاقوامي عدالت کې یو مقدمه جوړ کړی شي ځکه چې برما د قتل عام د مخنیوي په لوزنامه عمل کولو کې پاتې راغلی دی. د الجزیرا په ویب پاڼه چاپ شوی رپورت کې نور لیکلی شوی دی چې تش په نوم د عالمی برادرۍ دا غږونه اگر که تر سهده زړه جوړونکي دي خو دا بین الاقوامي برادري د روهینګیا مسلمانانو د حقونو په تحفظ کولو کې او دوی ته په حیا عزت سره د جون تیرولو د حالاتو په پیدا کولو کې بیخي ناکامه شوې ده. کم روهینګیا مسلمانان چې د مهاجرت نه پاتې شوي دي او برما کې پراته دي دوی په خپل وطن کې په کیمپونو کې راغونډ کړي شوي دي او د برما نسل پرسته حکومت دوی له د برما د استوګنو په حیثیت کې حقونو ورکولو ته هم تیار نه دي. کم روهینګیا مسلمانان چې بنگلاديش ته تښتیدلي دي یا د دنیا په نورو برخو کې د خپل سرونو بچکولو د پاره پناهګانې اخیستي دي د دوی جون هم په عذاب کې دی او هر وخت دغه ملکونو نه د وستو خطرو سره مخ دي. بین الاقوامي برادری پر روهینګیا مسلمانانو د دومره بیمثل ظلمونو کولو په سر تر اوسه پورې د میانمار حکومت نه هیڅ تپوس قدرې نه دی کړی. د برما په یو څو کسانو د سفر د بندیزونو لګولو نه علاوه نور د برما د حاکمانو خلاف هیڅ اقدام تر اوسه پورې نه دی شوی. نامتو لیکوال ماونګ زارنی لیکي چې نن ورځ یورپ د مسلمانانو د مخالفه مذهب پرسته مضبوطو قوتونو د تابع کولو ناکامه کوششونه کوي. هر کله چې په امریکا کې د اسلام نه د ویرو ترهو ښکاره کولو حکومت خپخ ښکاره د اسلام او د مسلمانانو د مخالفه خیالاتو سرګندونه کوي او د ځینو مسلمانانو ملکونو په خلکو یې سفري بندیزونه هم لګولی دي. بلخوا د سیمې دوه لویو ملکونو چین او هندوستان د صدر شی پینګ او د وزیر اعظم نریندرا مودی د خپلې هندو قوم پرسته پارټۍ د مشر په حیثیت د یوغور او د کشمیری او نورو هندي مسلمانانو ژوندونه په دې دنیا کې په دوزخ کې اچولی دي. هندوستان او چین نه د عالمی برادرۍ لخوا په خپلو مسلمانانو د ظلمونو په تپوس نه کېدو برما یا میانمار هم ډاډه شوی دی او اوس ښه ډاډه زړه په خپلو روهینګیا مسلمانانو ظلمونه راټکړي دي.
دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د نړۍ و صنعتي ملکونو ترمنځ جی 7 غونډه په فرانس کې روانه ده. د غونډې شروع کېدو نه مخکې د صدر ټرمپ له طرفه په فرانس د تجارتي ټیکس د ډکې د لاسه عالمي مشرانو کې تاوتریخوالی زیات شوی چې وړاندې نه دوی په ماحولیاتي بدلون د چین او ایران سره په معامله او بریکزیټ په سر اختلافات لري. عدنان رشید په تفصیلي رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د جی 7 د مشرانو د ملاقات وروسته د فرانس حکومت ویلي د جی 7 غړي هیوادونه او فرانس په دې رضا شوي چې ایران ته د بیا خبرو اترو لپاره پیغام ولیږي. د دغه پیغام په اړه نور تفصیلات نه دي شریک کړل شوي او نه دا ویل شوي چې په دغه اړه د صدر ټرمپ دریځ څه و. البته وروسته صدر ټرمپ وویل هغه هیڅوک نه منه کوي چې د ایران سره خبرې اترې پیل کړي. تیر کال صدر ټرمپ د نړۍ او ایران ترمنځ شوی اټمی لوزنامې نه د وتلو اعلان کړی و چې د هغې وروسته د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او ایران یو ځل بیا د اټمی وسلو جوړولو باندې کار پیل کړی دی په کوم چې اروپایي هیوادونه ډیر اندېښمن دي. د نړۍ اووه شتمن هیوادونو مشران د کلیز غونډې لپاره په فرانس کې رایوځای شوي دي. د نړۍ دغه غټ اقتصادي هیوادونو تنظیم د جی 7 په نامه یادیږي. امریکا، فرانس، اټلی، جرمنی، کینیډا، جاپان او برتانیا د دغه تنظیم غړي هیوادونه دي. روس هم د دغه تنظیم غړی هیواد وو او هغه وخت به دا تنظیم د جی 8 په نامه یادېدو خو په کال 2014 کې روس د یوکراین علاقې کریمیا ته پوځونه ولېږل او د هغې وروسته د روس غړیتوب ختم کړلی شو. د اتوار په ورځ میډیا سره په خبرو کې صدر ټرمپ وویل په دغه غونډه کې د روس په اړه باندې خبرې شوې دي او هغه غواړي چې روس یو ځل بیا د دغه تنظیم برخه جوړ شي.
We did have a discussion about Russia last night as to whether or not
ځینې کسان زما سره موافق دي چې روس دې بیا غړی هیواد جوړ شي او زما په خیال دا به د نړیوالو فیصلو لپاره یو ښه ګام وي خو ځینې هیوادونه د دې خبرې سره ملګري نه دي. د صدر ټرمپ په وینا تر اوسه په دغه اړه باندې صرف بحثونه شوي دي او لا فیصله نه ده شوي. اقتصادي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې نړیوال مارکیټ کې د کال 2008 غوندې یو ځل بیا اقتصادي بحران راتللی شي او هم دغه وجه ده چې صدر ټرمپ د جی 7 روانه غونډه کې زیات نه زیات کاروباري اړیکو باندې بحث کول غواړي او په خاصه توګه د چین او امریکا ترمنځ د کاروباري جنگ په اړه خبرې کول غواړي. صدر ټرمپ د جاپان سره د کاروباري اړیکو په اړه خوشبيني ښکاره کړي او وایي امریکا د جاپان سره د یو لوی تجارتي لوزنامې په اړه خبرې کړې دي. د صدر ټرمپ په وینا دا به د امریکا او جاپان ترمنځ د ټولو نه غټه کاروباري لوزنامه وي. د نیویارک ټایمز د رپورټ تر مخه د صدر ټرمپ سلاکاران تور لګوي چې د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون کوم چې د دغه غونډې کوربتوب هم کوي د ماحولیاتي بدلون او غیر مساوي سلوک په اړه باندې موضوعاتو ته زیات وخت ورکوي خو صدر ټرمپ دغه میډیایي رپورټونه دروغ بللی دي او وی ویل تر اوسه چې څومره ملاقاتونه وشول موږ سره ډیر ښه سلوک وشو.
But thus far this has been really a great G7 and I want to congratulate France and your president because they have really done a great job.
صدر ټرمپ ویل دا د جی 7 کامیاب غونډه وه. زه فرانس او صدر میکرون ته د کامیابی غونډې را جوړولو باندې مبارکي ورکوم. صدر ټرمپ د دغې نه وړاندې خبرداری ورکړی وو چې د فرانس نه امریکا ته لیږونکي شرابو باندې به اضافي ټیکسونه لګوي کوم چې د فرانس د اقتصاد یو مهم سند دی. خو میډیا سره په خبرو کې صدر ټرمپ وویل هغه د فرانس صدر سره ګټورې خبرې کړې دي. صدر ټرمپ وایي هغوی یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې وکړې چې پکې کاروبار، چین، روس او د ایران موضوعات شامل وو. د فرانس حکومت د اول نه ویلي چې د روان جی 7 غونډې په آخر کې به مشترکه اعلامیه نه اعلانوي. په کال 2013 کې د کینیډا په کوربتوب شوي غونډې وروسته صدر ټرمپ د باقی پاتې مشرانو سره د اختلاف له سببه د اعلامیې اعلانولو نه وړاندې د دغې غونډې نه ووتلو او د مشترکه اعلامیې باندې یې سختې نیوکې کړې وې.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
وایس آف امریکا ډیوه دا قدرمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوسه هم د چین او د امریکا د تجارتي اړیکو په اړه تفصیل درته وړاندې کوو چې په تیر خبرونه کې موږ له همکار محمد اکرام څخه پوښتلی وو.
وروسته چې کوم تجارتي جنگ کې زیاتوالی راغلی دی هغه داره چې د تیر جمعې په ورځ باندې ټرمپ په چینایي جوړ سامانونو باندې ټکسونه زیات کړل. د دې ټول حجم د چینای جوړ سامانونو دا تقریبا 350 ارب ډالر دا چیو زی شي نو دا 250 ارب ډالر شول. ما ځکه ځان لا یاد کړل چې په چینای جوړ 250 بلیون ډالر چینای جوړ سامانونو باندې ټیکس هغه د 25% نه 10% ته زیات کړل شوی دی. دا به د اکتوبر د اولنۍ نیټې نه دا امپلیمنٹ کیږي یا عملی کیږي به. او چې کم 350 ارب ډالر نور چینای جوړ سامانونه دي په دې باندې ټیکس د 10% نه اوس 15% ته زیات کړل شوی دی. دا به د ستمبر د اولنۍ نیټې نه اعلان کیږي. ډانلډ ټرمپ چې دا کم اعلان کړی دی دا د چین لخوا د هغه فیصلې په جواب کې شوی دی په کوم کې چې چین په 15 اویا ارب ډالرو امریکای جوړ سامانونو باندې ټیکسونه اعلان کړل. چینم دغه اعلان د جمعې پورس کړو. په دې کې ډېر سامانونه دي، په دې کې ګاډي د ګاډو پورځي د دینه علاوه چې کم دي نو نور د زمیدارانو جوړ زمیداري جوړ سامانونه چې چین ته ځي دا په هغه باندې ټیکسونه دي. چین وایي چې دا به یا د ستمبر د اولنۍ نیټې نه پرځای کیږي لګول کیږي به او یا به د دسمبر د 15 نیټې نه. او دغه چې کم ټیکسونه دي دا به د 15% نه واخله تر د 10% پورې وي. په دې کې الکترونیک سامانونه دي لکه غټ مثال اپل دی، د اپل چې کمی غړی دي یا نور موبایل فونونه دي، د دې نه کمپیوټر دي، د دې نه علاوه د امریکای کاټرپلر یو ډیر غټه کمپنی ده کم چې سړکونو لپاره استعمالیږي ماشينري دي، په دغه ټولو باندې دا ټیکسونه دا لګولې شوې دي لکه په غټه کچه پکې ماشينري هم دې کې شامل دي.
او اکرام صاحب، دا تجارتي جنگ د امریکای او چین اقتصادونو ته څومره اغیز رسولې؟
کاکل صاحب، د دواړو ملکونو اقتصادونو ته نقصان رسولې دي. د چین اقتصاد د امریکای د اقتصاد عمره مضبوط نه دی، نو هغه د هغه چې کم اقتصادي رفتار او یا وده ده هغه راکمه کړي ده، کمزور کړي ده. د امریکا په اقتصادي اثر ډیر ورزولې دي. امریکا په خپل باندې ډانلډ ترامپ په عربونو ډالره مختلفو زمیدارانو ته مور کوي هغه تمرازو. خو د امریکا چې کم سٹاک مارکیټ ته دا د تیر یو کال نه خکته برکیږي او چې بره لاړ شي خو چې کله هم ټیکسونه ولګي هغه واپس قطر پرېږدي. د هغې نه علاوه صرف سټاک مارکیټ نه دی بلکې د امریکای نور اقتصاد هم دی، په هغې هم اثر غورځولې دی. او دا یو داسې ځای ته رسیدلې دی چې سلنکاران وایي چې ډانلډ ټرمپ په کې په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې هم د یو غټ چیلنج سره مخ کېدای شي او په هغه باندې ډېر پوښتنه راپورته کول شي او امریکایي چې کوم ولسته هغه دا کېدای شي د لپدې وجه ووټ هم ځنې ورن کې. نو د دې د وجه او ځنې پکې دا موي چې دا خو په دې وخت کې دا شروع شوه دی یو داسې ځای ته هم رسیدې شي چې کېدای شي دواړه ملکونه یو داسې پوینټ ته ورسیږي چې کاغې نه راروسکیږي او هر یو ته پکې خپل به عزتي ښکاری او دا یو ډېر لوی تجارتي جنگ ته دا هر څه واوړي.
او اخیرانې پوښتنه، صدر ترامپ لخوا په چینایي جوړ سامانونو باندې د ټیکسونو لګولو لکبله آیا امریکایي ولسته هم څه زیان رسیدلی او که څنګه؟
یقینا امریکایي ولسته زیان رسیدلی دی او بلکې ډېر خلک وایي چې په امریکای کله په چینایي جوړ سامانونو باندې ټیکسونه ولګول نو د دې الټیمیټلی یا اخیری چې کم بوج پورته کوونکی دی هغه هغه کس دی څوک چې دغه سامان اخلي. یعنی دغه ټیکس خو په چینایي جوړ سامانونو ولګېدو خو دغه ټیکسونو اخیری چې کم کس راځي لکه یو د چین جوړ سیس دی د هغې قیمت هغه کس ورکوي څوک چې د غسیس اخلي
نو څوک چې استعمالوي
یقینا او دا اوسنی چې کم د جمعې پورس کم ټیکسونه لا نو اعلان شوی د دینه وړاندې د امریکای یو ډیره لویه کمپنی ده د انویسټمنت یا د سرمایه کاری جی پی مارګنز هغه یو خپل رپورت خبر کړی دی د هغې تر مخه چې امریکای چې کوم ټیکسونه لګولي دي په چینای جوړ سامانونو باندې د کال په سر باندې د یو کور آمدن کې زر ډالره کمی راغلی دی د کال په سر د یو کور په آمدن کې نو د هغې لکه دا خارکۍ چې په یو یو کور باندې فرض کړه چا د کال په سر $50,000 ګټلې نو د هغې آمدن یو کم $50,000 ته راکوسو نو دا ښکاره کوي چې په یو کور باندې د دې اثر سره د دې نه علاوه
او تر 15 کروڑ زیات آبادی ده
نو د دې نه به سړی اندازه لګولی شي د دې نه علاوه د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په امریکا کې چې کم زمیداران دي هغوی د وړاندې نه د ډېر نقصانونو سره مخ شوي دي خاص کر د سویابین د امریکای چې کم زمیداران دي هغې له صدر ډانلډ ټرمپ په اربونو ډالره ورکړي ځکه چې هغې ته نقصانونه کېدل شروع شوي دي او دغه شان نور نقصانونه هم کېدونکي دي نو د امریکای عام خلک هم د دې له وجې ډېر اغېزمن کیږي
ډېره مننه محمد اکرام صاحب کور ودان
ډېره مننه
د تیلو او سرو زرو بیخ کتا او کلوڑی دی
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سر نرخ دی
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غا تاسو اوري بوزو تاسو د خبر پختونخوا سوابې ته چرته چی په شوه علاقه کې پرون یو اتن وجلې شوه و چې ویلې کیږي په علاقه کې د خپل خوې او د خلکو ترمنز خپل کردار لوبول په سر ډیر مشهور ونه نوامي نېشنل پارټي هم دا غا په وجلو باندې بیان جاری کړی دی ریاض حسین په تفصيلي رپورت راکړي
د خیبر پختونخوا په ثوابې ضلع شو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځای کارکونکي په هدفي ډز وجلې دي پولیس وايي 15 کلن محمد فضل هغه وخت په نخښه شو کله چې هغه په شو کلی کې خپل کور ته روانو پولیس وايي په موټر سایکل باندې سوار دوه نامعلوم کسانو په هغه ډز وکړي او هغه پټک مړشل امنیتي چارواکو په پارمولو تانه کې د نامعلوم وسلوالو په ضد مقدمه درج کړې ده د محمد فضل د چا سره دښمنۍ نه و د خان عبدولی خان د قافلې ملګري او د عوامي نېشنل ګوند سابقه سالار او د شوه یونین کونسل مشر محمد فضل په خپل کلی کې خاورو ته سپارل شوې دي تر اوسه پورې کومې ډلې د هغوی د وجنې پړه په خپل غاړه نه ده اخستې د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر او په صوبایي سملې کې د مخالفي ډلې غړي سردار حسین بابک په خیبر پښتونخوا کې هدفي وجنې د پښتون قام په ضد یو سازش ګرځولې دي
نو خلاف یو سازش ته د تشدد د لړۍ تاسو وګوري دا ایدل وی تاوالو کو بیا ډیر د افسوس خبر دی چې راځي رڼا خلک راشي په کلو کې په بازار کې او جل شي چې ته تحفظ حاصل نه دی او بیا بیا هغه تر خګر دا خبرې کوي خلکو ته موبایل بل دمکیانې مورته چې لسنون هم کوي پته موصولې په زورا خپل موجودګي خې ټارګټ کلینګ هم کوي زما خیال دار چې دا د حکومت لپاره ډیر لوی سوالیه نشان دی دا ډیر افسوس نه کړو دا لړۍ ودریدل پکار
په پاکستان کې تر رهدا پوری پترهګره کې کیمرا غلې دي او حکومت دا ولري چې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې ترهګره ته شکست ورکړی شوې ده خو اوس یو ځل بیا په هدفي وجنو کې اضافه لیدل کیږي په خیبر پښتونخوا کې د وړاندې نه د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو په نخښه کېږي او په ورستو کې په مرکزی خار پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند ځوان غړي سرتاج خان هم نامعلوم وسلوالو په ډزو وجلې وو په مرکزی خار پیښور کې د پارټي کارکونکو او د بلور کورنۍ سره تعلق لرونکو د هارون بلور زوی دانیال عزیز او سردار حسین سابق ته د نامعلوم وسلوالو لخوا د وجنې دړکې هم ورکړی شوې دي. عوامي نېشنل ګوند وایي د ترهګرۍ په جنگ کې د هغوی د زرو نه زیات کارکوونکي وژل شوې دي. د ګوند وینا ده چې هغوی په منطقه کې د عدم تشدد، سوکالۍ او امن خبره کوي، نو ځکه هغوی په نخښه کېږي. ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال سردار حسین بابک وایي چې کله هم په افغانستان کې د سولې او امن خبرې مخ په وړاندې ځي، نو په تشدد کې اضافه کېږي.
خوشحالہ خبر ہے افغانستان کی دام اند پارا مذاکرات کی خبر ہی کی دی. اللہ جیو کی جدا مذاکرات نتیجہ خیز ہو افغانستان اور پاکستان اور چکم ملک نہ والی دا چی دلتا دی امن راشی دا غی دی پخیر اگر ری چی دلتا مستقل امن چی دی غا راشی بل طرف تک من گیا داو گورو کلم پا افغانستان کی دا مذاکرات یا دا سولی دا طرف تا سو ایسے پیشترپ روان چی نبیا دا لڑائی چی دا دیر ریات بیا تیز شی
یاد دیوی پا ثواب ذلہ کی نند عوامی نشتل گند وجل شوی مشر او پخوانی د صوبائی اسمبلی غړی شعیب خان کلی د هم نمائندګی کیږي او درې کال وړاندې په ثوابې ضلع یا روسین سیمه کې شعیب خان د جولای په 13 نیټه نامعلوم وسلوالو په نخښه کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com. که زمونگا خبرونو که برخا اغستل غواری، نو دا تلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دیو د کډر منوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت یو شمیره هغه ځایونه چې د سرکاري مامورینو تر استعمال لاندې په سلاني سیمو کې هغه و سلګری و چارو ته ورکړي دي. تفصیل صادق قاسم شارک بي.
د صوبا خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې یو سل او یو کم او یا داسې سرکاري ریسټ هاوسز یا د سرکاري افسرانو د آرام لپاره جوړ کورونه د سلګری صوبایي محکمې ته حواله کړي، کم کې اوس په سلګر په بیا اوسې دي شي. په صوبا خیبر پښتونخوا کې سرکاري ریسټ هاوسز د سلګرو لپاره کولاولو او سلګری ته وده ورکولو په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې دا وینا کړې چې اوس به دا سرکاري ریسټ هاوسز چې د عوام خرچې باندې چلیدل اس ملک لګټه کوي. د اطلاعات او صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی هم د حکومت دی فیصله په اړه وی او ای ډی ون نیوز ته صدا وویل.
بالکل وزیر اعظم صاحب اعلان کړ دی، ډیسیژن کړ دی، بلکې د ګورنمنت راتو نه مخ چي دا فیصله کړی و چې سونه د تاسو دې سونه دې مس یوز کیږي او سرکاري دې تاسو نه مس یوز کیږي او د دې باندې د ګورنمنت پیسې لګي نو دا دې پرایورټایز شي او چې دې کې مطلب چې هر څوک دې کېدلی شي، هر فیسلټی اویل کولی شي. دا ٹوریزم ته ورکول مقصد دا و چې کوم ټورست راځي هغه لپاره هوټل موټل چې هغه لپاره ارغان وي خوم وي نو هغه سي فیسلټیز، چونکې لرې ایریاز دي، فار فلنګ ایریاز دي، هغه کې غټې هوټل یا داسې نه وي نو ډېر ښه ټورست دي هغه بیا ډسکرج کیږي. نو دا ریسورسز زموږ سره په هر ځای کې موجود دي، نتیجه ګلې کې شته، په سواد کې شته، بازار کې شته. نو دا د ټورست چې کوم سپانس دی هلته
په صوبا خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت هم سر دیش د سیل ځایونو کې موجود سرکاري ریسټ هاوسز سیلګرو په استعمال کې راوستلو او دې کې کمرې په بیه ورکولو لپاره فیصله کړې وه. د سیلګرۍ محکمې یو افسر سجاد حمید وویل
نتیګلی یو کیپی هاوس دی، هغه ته چې چیف منیسټر هاوس دی کیږي نتیګلی، یو همالا هاوس دی دی ته سپیکر هاوس مطلب ویل کیږي، یو چې دی کرناک هاوس دی او یو آی جی هاوس دی، آی جی پی هاوس د ګلیاتو چې دی لکه د ټولو نه لکه خ دغه پراپرټی سی.
د سیلګرای پرایویټ شوبې سره تعلق لرونکو عاکف رحمان وای په صوبا خیبر پښتونخوا کې د سیل زینو کې اکثر د خو اوسېدو زینو یا هوټل نه وی
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.